درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه. او ساده ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې زما اجملنده او زما د تخنیکی همکار شمشاد زدران سلامونه ومني. موږ په دې هیله یو چې تاسو به یو خوشاله او نیکمرغه ورځ پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه، یعنی له همدې شپې د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم نننۍ خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی دا انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو په اړه سلا مشورې دوام لري او لایې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال باجوا سره کتلې دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د لویو تغییراتو امر ورکړ. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه سلا مشورې دوام لري او لایې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسون لا هم له حکومت نړیوالې ټولنې سیاسي ګوندونو پر ټاکنو د څار له بنسټونو او له نورو مخورو سره سلا مشورې کوي. کمیسون به له غونډو او مشورو وروسته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه پریکړه په رسمي ډول اعلان کړي. تر دې مخکې د ټاکنو د کمیسون یو بل مرستیال ویان زبی الله سادات ویلي و چې ښایي د ولسمشرۍ انتخابات تر 2 یا 2.5 میاشتو وځنډیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مخکینی اعلان له مخې د ولسمشرۍ انتخابات به د 1999 کال د وري د میاشتې پر 1.5 نیټه وشي، خو که وسدا نیټه وځنډیږي څرګنده نه ده چې د انتخاباتو لپاره به نوې نیټه څه. په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلې. د پاکستان د پوځ په یو بیان کې راغلی چې جنرال میلر او جنرال باجوا په سیمه کې دروان وضعیت او په ځانګړي ډول د افغانستان د پخلاینې د بهیر په اړه خبرې وکړي. د ام په بیان کې ویل شوی چې دواړو پوځي مشرانو ټینګار وکړ چې یوازې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه کولای شي چې په افغانستان کې سوله راولي. د پاکستان پوځ ویلي جنرال باجوا جنرال میلر ته ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره ژمن دی او په افغانستان کې سوله د پاکستان د امن په معنا ده. د پاکستان د پوځ مشر او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو او مالیه له وزارتونو غوښتي چې په کابل کې د ورستی تروریستي برید په شان حملو د مخنیوي لپاره د ټولو دولتي تاسیساتو او بنسټونو د امنیت لپاره واضح پلان جوړ او عملي کړي. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی دا غوښتنه پرون د کابینې په غونډه کې وکړه. ولسمشر غنی ویلي سره له دې چې طالبانو د کابل په ورستی حمله کې لاس لرل رد کړي، خو دا ډله مسؤوله ګڼل کیږي. په کابل کې پر فواید عامه وزارت او له معلولینو او د شهیدانو د کورنیو د ملاتړ پر ادارې د وسلوالو په روسي برید کې د څلورو برید کوونکو په شمول 40 کسان وژل شوي او 20 نور ژوبل دي. د کابل روسي تروریستي حملې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په خپل حکومت کې د لویو تغییراتو امر ورکړ. د دې بدلونونو له مخې د سعودي عربستان د مالیې پخوانی وزیر ابراهیم العساف د عادل الجبیر پر ځای د بهرنیو چارو وزیر شوی. د پاچا سلمان په امر د سعودي د ملي ګارد مشر د سیاحت د ادارې رئیس او د روغتیا وزیران هم له دندو لرې شوي او پر ځای یې نوي کسان ګمارل شوي. د سعودي په حکومتي پوستونو کې دا بدلونونه په داسې وخت کې راغلي دي چې د خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو د قضیې له امله دا هیواد د نړیوالو له د اکسل ملونو او سختو انتقادونو سره مخ دی. جمال خاشقجي د 13 اکتوبر میاشت په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي کنسولګری ته ننوت خو بیرته شوندې راونوت. د امریکا مرکزی استخباراتو یا سی‌ای‌ای ویلي چې د خاشقجي د وشلو امر د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ورکړی او د سعودي حکومت بیا دا خبر ردوي او وایي چې جمال خاشقجي د یو شمیر سعودي چارواکو په خپل سری عملیاتو کې وشل شوی دی. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول نیکول پاشینیان وایي هیواد هوډ لري چې د روسیې په مشرۍ په ایرو ایشن اقتصادي ټولنه کې د لا نور مدغم کېدو هڅو ته دوام ورکړي. پاشینیان دا خبرې پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې وکړي. ایرو ایشین اقتصادي ټولنه چې روسیا، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان او قرغیزستان غړي دي، په 2015 کال کې جوړه شوه. د روسیې ولسمشر د خپل هیواد او ارمنستان دوه اړخیزې اړیکې او مخ په زیاتېدونکي تجارتي همکاري وستایله. د نیکول پاشینیان په مشرۍ ائتلاف د ډسمبر میاشت همینټي په پارلماني انتخاباتو کې اویا په سلو کې رائے وګټلې. پاشینیان د ارمنستان له تاریخي متحد روسیې سره نږدې اړیکې غواړي او په عین حال کې امریکا او اروپایي ټولنې سره هم د ټینګو روابطو غوښتونکي دي. په سودان کې د ژورنالیستانو یوې شبکې د ډوډۍ په بیا کې د لوړوالي پر ضد د مظاهرو پر وړاندې د حکومت د اقداماتو په اعتراض کې درې ورځنی احتساب پیل کړی. د سودان حکومتي چارواکو تایید کړی چې د مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړو کې د دوه سرتیرو په ګډون 19 کسان وژل شوي. په سودان کې د وچ ډوډۍ په بیا کې د لوړوالي په اعتراض کې د روان ډسمبر میاشتې له 19 نیټې مظاهرې پیل شوې. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا و دیش مظاهره چیان وجل شوی دی. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلای شئ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وای د ولسمشری د ټاکنو د ځنډیدلو په اړه تر اوسه پوری نهایی پریکړه نه ده شوې. پر دې موضوع پر ریپورت سربیره دا هم اوري چې پر انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه بیا وایي که د انتخاباتو د ځنډیدو احتمال د اصلاحاتو لپاره وي دا خبر دی. دا به واوري چې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون پولیسو ته وضع شوي نوي اصول د نظم په خاطر مهم ګڼي او وایي چې باید په عمل کې تطبیق شي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د حکومت په مهمو پوسټونو کې د پراخو بدلونونو امر کړی. دا ژوند له رنګونو بام یو رنګ د خبرونې په پای کې در سره شریک کړو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو د ځنډولو په اړه تر اوسه پورې نهایي پریکړه نه ده شوې. دا دې کمیسون رسیال ویان مرزا محمد حق پرست تیر شپه ازادي رادیو ته وویل په دې اړه تر اوسه سلام مشورې روانې دي. په همدې حال کې ځینو سیاسي څیرو ویلي چې د انتخاباتو کمیسون د حکومت د فشار په نتیجه کې غواړي د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې وسنډي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
تمه و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نوې نیټې اعلان کړي، خو یاد کمیسون وایي د ټاکنو د ځنډولو او یا د نوې نیټې په اړه لا نهایي پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو د کمیسون مرستیال وین مرزا محمد حق پرست بیګاش په ازادي راډیو ته وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، پر انتخاباتو د سر بنسټونو، نړیوالې ټولنې او له حکومت سره سلا مشورې روانې دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د حکومت سره، د نړیوالې ټولنې سره، د سیاسي احزابو سره، مدني ټولنو سره، د سار بنسټونو سره او د ملت د نخبګانو سره د نظریاتو د راټولولو یوه کلي ادګاه د ولسمشري د ټاکنو د ترسره کولو لپاره ترلاسه.
تر دې مخکې د انتخاباتو د کمیسیون یو بل مرستیال ویاند زبی سعادت ازادي راډیو ته ویلي چې ښایي د ولسمشرۍ ټاکنې دوه نیمې میاشتې وځنډیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ ټاکنې به د روان کال د حمل میاشت په 1 نیټه وشي. په همدې حال کې ولسمشرۍ ته د احتمالي کاندید حنیف اتمر مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د حکومت د فشار له امله غواړي چې د ولسمشرۍ ټاکنې وځنډوي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د ولسمشرۍ د ټاکنو ځنډیدل د حکومت لخوا په خپله ګټه په دې پروسه کې د لاسوهنې په معنا ده. بل لور ته د جنبش اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تیانج له ازادي راډیو سره په خبرو کې په مشروط ډول د انتخاباتو له ځنډیدو سره د خپل ګوند موافقه وښوده.
اگر تاخیر بر اصلاحات اساسی است و بر شفافیت انتخابات است و توانمندسازی و بلند بردن ظرفیت کمیسیون انتخابات تصمیم گرفته میشه، ما طرفدار تاخیر هستیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا اداوی ردوی چې د حکومت د فشار په نتیجه کې د جمهوری ریاست انتخابات ځنډوي. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د انتخاباتو د نیټې ټاکل د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت دی او حکومت په دې برخه کې یوازې ملاتړی رول لري. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته وویل
حکومت در کنار
کمیسیون نقش حمایتي داره. دی وای حکومت ملاتړی رول لري. موږ مسؤلیت لرو چې د ټاکنو بودیجه برابر کړو او د ټاکنو امنیت ونیسو. موږ مخکې هم ویلي دي چې حکومت پوره چمتووالی لري. موږ هیله مند یو چې د انتخاباتو له قانون سره سم ټاکنې د راتلونکي حمل میاشت په 1 دېرشمه نیټه وشي، خو که فرضاً ټاکنې ځنډیږي دا بیا د انتخاباتو د کمیسیون صلاحیت دی. د ولسمشرې د انتخاباتو د سندیدو موضوع په داسې وخت کې مطرح کیږي چې له تیرې شنبې راهیسې د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې 50 کسانو له دوی څخه د ولسمشرې د ټاکنو معلوماتي بستې اخیستې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو زموږه غږ له ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان ولسي جرګې کورنۍ امنیت کمیسیون پولیس ته وزه شوی نوی اصول د نظم په خاطر مهم ګڼي، خو یې باید عملي شي. دا په تاسو کې دا چې په ورستوي کې د کورنیو چارو وزارت خپل منسوبینو ته امر کړی دی چې د پټو رازونو د ساتنې او زیان د کچې د کمیدو په خاطر دی یو لړ مقررات عملي کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه له کابل تفصیل لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون د پولیسو پلیکو کې ستونزې او فساد نه ردوي، خو وايي پر رسنیو کې بیان د ستونزې د حل پر ځای له دښمن سره ډیره مرسته کوي. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی خونزاده د پنځشنبې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې د پولیسو د نظم او پټو رازونو د ساتلو لپاره د کورنیو چارو وزارت نوي مقررات د ستاینې وړ وبلل، خو په عملي کې دوی هم ټینګار کوي. ځینې
ځایونه پولیسو کوم اواز اوچت کوي، هغه مسایل و چې دوی غوښتل فشار راوي منی دوی حکومت باندې. خو دا مسایل بیا د دشمن په کټم تمامېدله. کوم مسایل چې مخکې پېښېدله د پولیسو ځینې خواصو ځینې مسایل رامنځته کېدل، هغه باید دوی خپل د مسؤلینو سره شریک کړي وای، یا بیا خصوصا د پارلمان سره شریک کړي وای. دا نه چې په فیسبوک کې باید هر څوک واوري او دغه څخه دشمن سو استفاده وکړي. زه فکر کوم چې دا هر څه باید په چوکاټ کې ترسره شي.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د کورنیو چارو وزارت پر افغان پولیسو یو لړ نوي محدودیتونه وضع کړي چې تر ډیره پکې د معلوماتو په شریکولو بندیز لګیدلی دی. د یاد وزارت د ویان نجیب دانش لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د کورنیو چارو وزارت ټولو منصبینو ته سپارښتنه شوې چې د مقرریو، تبدیلیو، ترفی او نورو مواردو په اړه د چارواکو فرمانونه او احکام، د وظیفې په وخت کې د پولیسو د ځای او عملیاتو بڼه، د دوسیو د څېړلو او لاسته راوړنو په اړه معلومات په ټولنیزو، تصویري، چاپي او یا غږیزو رسنیو کې خپاره نکړي. د یاد وزارت لخوا په 12 خپاره شوی مواردو او لایحو کې دا هم راغلی چې پولیس باید په انفرادي او ډلې زتوګه په فوزي یونیفورم کې همدارس د فوزي تاسیساتو او دفترونو څخه د اکسونو لاخستلو ډډه وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي کده دغه وزارت هر منصب له دغه اوامرو څخه سرغړونه وکړي، له دند څخه به لری کړی شي. د کورنیو چارو وزارت د ځان کچې دراکمې دوه په خاطر دا نوې موارد لاغي ورسته وځ کړي چې ولسمشر غنی دغه وزارت د ملي امنیت خانه رئیس امر الله صالح د کاندید او سرپرست وزیر په توګه ورمعرفي کړ. د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نیکه څم د کورنیو چارو وزارت دا اقدام د رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي د قوانینو خلاف بللی، خو د امنیتي او نظامی چارو کارپوهانی د مسلکی ډسپلین په خاطر مهم بولی. لډلې د کابل ګرنیزون پخوانی رئیس ګلنبی احمدزی ازادي رادیو ته وویل
څوک چې یونیفورم اغوندي نو هغه د ځانګړي ډسپلین تابع دي، یعنی منفرد نظر هلته نشته. او بیا دغه نن شرایطو کې موږ زیات لم دغه طریقه دغه د شیرو د آشنا کېدو له طریقه، یا مثلا د همدغه شخصیتونو د معرفي نه چې په فیسبوکونو کې نشریږي ډېرې ضربې هم خوړلې دي. تاوانونه بیا شخص ته تکیه نه کوي، بلکې هغه ادارې او نظام او مسلک ته تکیه کوي.
دی وی دا څه په ډیرو نظامونو کې باندې او په افغانستان کې هم ډیر پخوانی تاریخ نه لري، بلکې په نوي بڼه خپل سری دي.
ازادي خبری مجله اوري.
او اوس همدا چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه سوي فریبا ظاهر ورته کتنه کړي.
یو شمیر معتبر نړیوالو رسپانو په افغانستان کې د ولسمشری انتخاباتو پر ځنډ تبصرې لیکلې دي. نیویارک ټایمز یو تحلیل لیکلی چې پکې راغلی په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان د سولې پر مذاکراتو فشارونه ډېر کړي دي، داسې ښکاري چې د افغانستان ولسمشری انتخابات به وځنډیږي. افغان چارواکي د دې ځنډ علت د تخنیکي امادګۍ نشتوالی یادوي، خو نیویارک ټایمز لیکلی چې د ډونالد ټرمپ ادارې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې زغم نور له لاسه ورکړی او د سولې پر خبرو یې فشارونه ډېر کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه که د افغانستان ولسمشری انتخابات وځنډیږي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې څو ځله یې له طالبانو سره لیدلی دي، نور هم فرصت ولري چې یوه توافق ته ورسیږي. نیویارک ټایمز دغه راز لیکي خلیلزاد ډېره هڅه کوي چې د افغانستان د ولسمشری تر انتخاباتو د مخه د سولې یو توافق ترلاسه سي. د دې تبصرې په دوام راغلی چې په افغانستان کې مخالف سیاسي ګوندونه په اپریل میاشت کې د ولسمشری انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي، خو ځینو یې د ټاکنو د ځنډ په اړه محتاطانه خوشبیني ښودلې ده چې شاید د سولې د هڅو تر څنګ ډېر وخت په انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو مخه ونیسي. وال سټریټ ژورنال هم لیکلی چې شایي په دغه یواد کې تر اوولس کلنې جګړې وروسته د سولې توافق ترلاسه کولو لپاره د هڅو په هدف د افغانستان د ولسمشری انتخابات وځنډیږي. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو او سیاسي تحلیلګرانو له قوله لیکي چې په تیرو میاشتو کې یې استدلال کاوه چې د افغانستان ولسمشری انتخابات د سولې د توافق پر وړاندې یو خنډ ګڼل کیږي. هغوی د انتخاباتو ځنډ او حتی لغوه کېدو ته اشاره کړې ده. وال سټریټ ژورنال طالبانو ته د یوې نږدې کس په حواله لیکلي چې وایي د انتخاباتو ترسره کېدل او د نورو پنځو کلونو لپاره د یو نوي ولسمشر د کار پیل یوازې او یوازې جګړه اوږدوي. په دې مقاله کې په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو تجربې ته اشاره شوی چې وایي په هغه کې بې نظمۍ، د انتخاباتو د کارکوونکو نه تجربه، د رای ورکوونکو د لستونو نشتوالی او د رای ورکولو د مرکزونو په پرانستلو کې ځنډ موجود و. د وال سټریټ ژورنال په خبره همدا ستونزې او بې نظمۍ د دې لامل سوی چې د کابل ولایت ټولې رای د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا باطلې اعلان سوې او بیا وروسته د دغو رایو د بیا شمیرنې پر سر توافق وسو. سکاټ ووردین د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو تحلیلګر دی. نوموړي وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې د څو نورو ټاکنو په مقایسه د افغانستان په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د خلکو ګډون لږ و او د رای ورکولو د خلاصو مرکزونو شمیر هم لږ و. د ښاغلي ووردین په خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اړتیا لري چې د امنیتي ځواکونو، سیاسي او قومي مشرانو په همکارۍ رای ورکولو ته د خلکو لاسرسی ډېر کړي.
اوس هم د سولې د خبرو په اړه، په افغانستان کې یو ډله چې د سولې لپاره وایي فعالیت کوي، غوښتنه یې کړې ده چې بے طرفه کسان دي د سولې په هڅو کې شامل کړای شي. د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا په نوم د دې ډلې مشر سید اکبر اغا د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د دې شورا د غړو په وقونډه کې ویل د سولې پروسې ته د ملت پر رښتینی استازیتوب یو پراخ میکانیزم چې جوړ نشي د پوینه افغانستان کې سوله نه راځي. خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي د افغانستان حکومت د سولې په تړاو په ملي او نړیواله کچه هڅې روانې کړي دي او هیله ده که څوک مرسته ورسره نه کوي خنډونه به هم پکې نه جوړوي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د خلاصون لارې عالی شورا وایي د سولې لپاره روانې هڅې بې نتیجې او د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي. د دغه شورا رئیس سید اکبر اغا د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د دغه شورا د غړو په ناسته کې وویل چې د سولې د مذاکراتو لپاره چې د سولې عالی مشورتي بورد جوړ شوی د افغانستان د ټول ملت استازیتوب نه کوي. د وویل د سولې مذاکرات هغه وخت بریالي کېدلی شي چې واک له ملت سره وي او مذاکره کوونکې ډله دواړو خواو ته د منلو وي.
درې امورات ضرور دي، ملت ته واک، اتفاق، درېیم معیار ورته جوړول چې اسلامي معیار وي، او دوهمه خبره مو دا ده چې اووه زره کسه به ووځي نیمه به ووځي، لیکن د افغانستان موضوع باندې حل کیږي نه، هغه په دې حل کیږي چې د خارجانو ټول نظامي خلک د افغانستان څخه ووځي.
سید اکبر اغا دا هم وویل چې په عربي متحدو اماراتو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ مذاکرات بې نتیجې وو، ځکه د مذاکراتو لپاره منل شوی میکانیزم نه درلود. د افغانستان د خلاصون لارې عالي شورا په داسې حال کې د افغانستان د سولې روانې هڅې هیله بخونکې نه ګڼي چې په وروستیو شاوخوا دریو میاشتو کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره په ملي، سیمه ایز او نړیواله کچه هڅې ګړندۍ شوې دي. د افغانستان په ګډون د سیمه هوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مسلسل سفرونه هغه سدي چې په کور دننه افغانانو او په خپل زلمی خلیلزاد هیلمند کړی دی. سربیره پر دې په روانه اونۍ کې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي راتګ د افغان حکومت په وینا بله هڅه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په هدف شوې ده. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي تر سره شوو هڅو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته هیلې زیاتې کړې دي. د دغه ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د سولې عالی مشورتي بورد د افغانستان د خلکو په خوخه جوړ شوی دی.
د افغانستان د سولې په اړه هڅې روانې دي او نړیوال او د سیمې هیوادونه هم له دې هڅې څخه حمایت کوي او هم په کور دننه د سولې لپاره اجماع شته. د سولې عالی مشورتي بورد ټولنې له مختلفو اقشارو سره د حکومت د مشورو او وړاندیزونو په نتیجه کې جوړ شوی دی او د ټولو وګړو د افغانستان نه نمایندګي کوي.
د افغانستان سیاسي ګوندونو د ملي شورا اکثر غړو خلکو او مدني ټولنې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو له پیلېدو سره ټینګار کړی چې د سولې د مذاکراتو پیل شوې پروسه د سولې لپاره یوه ښه موقع ده او حکومت او خلکو ته پکار ده چې کلک ملاتړ وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپدو له شپږ په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا یو ایم ویل ایران څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ په 2013 میلادي کال کې چټکه وه. دې سازمان د عامه اړیکو او اطلاعاتو مرستیال محمد حدیث پردیس ازادۍ راډیو ته وویل په دغه کال کې شاوخوا 50,000 کسان له 250,000 کسان له ایران څخه هیواد ته ستانه شوي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي له ایران څخه هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ د تیر کال په پرتله زیاته وه چې رسمي شمېرې یې 250,292 کسانو ته رسیږي. د یاد سازمان د عامه اړیکو مرستیال محمد حدیث پردیس د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راستنېدونکو دا اندازه له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو په پرتله لوړه ده. دوی وایي د 2013 کال په همدومره موده کې له پاکستان څخه 2,028 کسان راستنه شوي دي.
په 2013 میلادي کال کې چې موږ او تاسې په اخر کې قرار لرو د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه شاوخوا 800,000 کسان افغانستان ته راستانه شوي دي چې په دې شمېره کې 1,500,000 له ایران څخه راغلي چې 250,000 کسانو شاوخوا کېږي او باقی مانده له پاکستان څخه راستانه شوی دي.
خغل پردیس وی چې د امدی روانه میلادي میاشتې په یو نه یعنی د دسمبر ل 14 څخه بیا تر 28 نیټې پورې له ایران څخه 1,141 افغانان چې اسناد نه لرل راستنه شوی چې د اندازې وړ میونه په پرتله 2% ډیر والی خي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا یو ایم له ایران څخه د ډیرو افغان کډوالو د راستنېدو دلایل نه دی بیان کړي. د دغه سازمان چارواکي وایي دوی د راستنېدونکو افغان کډوالو په واک کې و اندازه مرستې ورکوي او د خپلو همکاریو د دوام ژمنه هم لري. له ایران او پاکستان څخه هیواد ته د کډوالو د راستنېدو لړۍ داسې مهال روانه ده چې افغانستان له جګړې، کورنیو بېځایه شویو او وچکالۍ په څیر له سترو ستونزو سره مخ دی. خو له ایران څخه د ډیرو کډوالو د راستنېدو دلیل څه کیدی شي؟ د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری یې په اړه وایي
موضوع
تحریم اقتصادی که علی ایران امریکا دی ویل ایران څخه راستنیدونکو د ډیریدو دلیل داده چې په ایران اقتصادي بندیزونه ډیر دي او پیسې د بهرنوی آثار پر وړاندې لوي دلی دي چې د کار هلته د میشتو افغانانو پر وضعیت بد اغیز کړی دی. د ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د راستنیدونکو کډوالو د سرپنا او کارموندنې فکر ولري او دوی ته لازمې زمینې برابرې کړي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د حکومت په مهمو څوکیو کې د پراخو بدلونونو امر کړی. د پاچا د امر له مخې د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون مهم سیاسي او امنیتي څیرې له دندو لرې او نوي کسان ورته نومول شوي. رضوان مراد په اړه تفصیل لري.
د سعودي عربستان د حکومت په مهمو څوکیو کې د ناڅاپي او پراخ بدلون لمخه د دې هیواد د بهرنیو چارو او د اطلاعاتو وزیران، د ملي ګارد او د سیاحت ادارې مشران له دندو لرې کړی شوي دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د دې بدلونونو امر وکړ. د مالی پخوانی وزیر ابراهیم الاصاف د عادل الجبیر پر ځای د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شوی او شهزاده عبدالله بن بندر ته د ځواکمن ملي ګارد مشري سپارل شوې ده. ویل کېږي چې دا بدلونونه به د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان واک قوي او زیات کړي. ولیعهد محمد بن سلمان په ترکیه کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو د قضیې له امله د نړیوالې ټولنې له سخت عکس العمل سره مخ دی. که څه هم سعودي د خامو تیلو په بیه کې د زیات کموالي له امله له اقتصادي ستونزې سره مخ دی، خو د تازه بدلونونو په لړ کې د انرژۍ، مالیې او اقتصاد وزیران په خپلو دندو پاتې دي. د خبریال خاشقجي د وژل کېدو موضوع پر امریکا د 2001 کال له تروریستي حملو راهیسې چې زیاتره عاملان یې سعودیان ول، د سعودي د حکومت تر ټولو خرابه ډیپلوماسي بلل کېږي. سعودي عربستان وایي جمال خاشقجي په استنبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د یو شمېر لوړ رتبه امنیتي سعودي چارواکو لخوا په خپل سري عملیاتو کې وژل شوی دی. خو د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا سی آی اے ویلي دي چې د دوی موندنې ښیي چې د جمال خاشقجي د وژلو امر د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان ورکړی و. د سعودي عربستان په حکومت کې د مهمو کسانو له بدلېدو سره سره بیا هم ولی عهد محمد بن سلمان د دفاع وزارت په ګډون مهم امنیتي او سیاسي پوسټونه په خپل واک کې لري.
او سم دا مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اړه سلا مشورې دوام لري او لای په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان او د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون په راولپنډۍ کې خبرې کړې دي. دا پاکستان د پوځي اعلامیه وایي چې دواړو پوځي چارواکو د افغانستان په سوله او همدارنګه د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه غږېدلي. او د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د لویو تغییراتو امر ورکړی دی.